پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، په پی یو سټوډیو کې موزه اجملان له تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده چې تاسو پکې اورئ. د شانګهای د سازمان 19مه غونډه په تاجکستان کې ده، او د افغانستان په استازیتوب د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. همدارنګه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د افغانستان د سولې، د راتلونکو انتخاباتو او ځینو نور مسلو په اړه څرګندونې کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له ملالۍ بشیر اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورکستوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبری اجانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې په بخښنې سره د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمیر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولی سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبه په خبر سوي خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړه مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي. یاماموتو دغه راز ویل چې افغان نن باید ونه غوښتل چې د خپل استازو د غوړه کولو او د خپل هیواد راتلونکي د جوړولو لپاره له دې پروسې څخه به برخه کړئ. یوناما ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سمبالوي ورته پکار ده چې خپل سیاسي بې پرېوالی وساتي. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ان شاء الله کې بعضی از نو از طریق زمین و بعد از اینا از
دی وای ان شاء الله ځنی د هوا او ځنی هم د ځکه لاله انتقال یې او د جمعې په ورځ په افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومتریک د سکاو د استعمالولو لپاره 2000 کسان روزل سوي دي، او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 6000 کسان وروزي. ټاکل سوي ده د تلی په 28مه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وسي. د ګلبهار افغانستان غوړه لیگ کرکټ لوبه په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده چې نن به د شل اوورونو دی سیالوي په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوړه لیگ تیر جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر 23مې دوام کوي. په دې لیگ کې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ یو شمېر ډیر مشهور لوبغاړي هم لوبيږي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او ویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بې ساري حد یعنی 18 میلیارد ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم 13 میلیارد او 400 میلیونه ډالرو ته رالوېدلي. د ده په وینا ډېره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه د اخیستل سوي پورونو ټول لګښتونه دې پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لري، نو ځکه له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور وغځوي. د پاکستان صدراعظم د هیوادونو نومونه وانخیستل، خو په تېر وختونو کې چین او سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې متحدین بلل کېږي له دې هیواد سره مالي مرسته کړې ده. عمران خان وویل پاکستان د 100 تر 200 میلیارد ډالرو پورې مرستې ته اړتیا لري چې په بودیجه کې د 18 میلیارد ډالرو کسر یې هم د مخکینی حکومت مسؤلیت وباله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه یې له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2مه وروسته له دې ورک سو چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننوت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته داسې وویل: دا وای دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې قضیه له عمقه خبر شو. موږ به پوه شو چې څوک مسؤل دی. خلکو خاشقچی لیدلې دی چې کنسلګری ته ننوتلې بیا نه دی راوتې. ترامپ زیاته کړه چې غواړي له دې خبر سي چې بیا څه سوي وو. جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېدی او له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره کار کاوه د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په تاجکستان کې د شانګهای د 19مې سرمشریزي غونډه پیلېږي. د افغانستان څخه د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د سولې، د افغانستان د انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په تړاو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. ریپورټونه وایي چې د کابل او اسلام ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان تجارت کم کړي. څومره کم شوی دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. یو کلی زرغګونه او د ډرامې پر موضوع بحث هم اورئ. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درولو. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې چې په تاجکستان کې ده د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. د شانګهای سازمان غونډې د افغانستان د سولې او ثبات او همدارنګه د افغانستان د امنیت په مسلو کې مهمې ګڼل کېږي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړی هم د اوس سره د کابل استریو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، نور معلومات بل تاسو وورو.
بله انسپتا سیو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته روان شو. د اجرایی ریاست په یو خبر پاڼه کې چې د اجرایی ریاست د ویان د مرستیال امید میسم په فیسبوک پاڼه خبره شوې راغلی چې په دغه سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور دولتي چارواکي د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې ښاغلی عبدالله په دغه غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب وینا کوي او دغه شان د کانفرنس په څنډه کې به د تاجکستان د ولسمشر د دغه هیواد روسیې، چین، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان له لومړی وزیرانو او دغه شان د هند بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. خبر پاڼه وایي چې په دغو لیدنو کتنو کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د غشان د همکارۍ د پراختیا د لویو سیمایزو پروګرامونو په تطبیق د سوداګریزي راکړې ورکړې پر زیاتېدو او د افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه هم خبرې وشي. د یادونه ده چې د شانګهای سازمان غونډه چې هر کال د سیمایزو د سیمې د وضعیت او د غشان د سازمان د سیاستونو د ارزونې په هدف جوړیږي، هر کال په هر هیواد کې جوړیږي چې سږ کال په تاجکستان کې د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي. دا سازمان اته غړي لري او افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې دی. بلی انسه
ډیر زیاته مننه اجمل تورمان. خطرمنو دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل معلومات راکړل. د په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اسرائیل رئیس عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. دا غونډه په تاجکستان کې جوړیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، له خبرتیا مخکې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان هیات باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینی بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مصباح سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په همدې سازمان کې افغان هیات باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګ د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی د اجرایی رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې استو، په دې حکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم ګډون کوونکي دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګ هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلی دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې په دې باندې به بحث کوي.
بله مسباسب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نه یو ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوې. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د مونږه کو نه ستونزې د داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اتای عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري یو عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغوی دا وضعیت څاري او د دې په اساس بیا غړیتوب ورکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنی چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسب چې اجرایی ریاست ویاند ازادي راډیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نه یوه هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څه ښایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله خوانه په دې حکله بحث وشي، دغه ډلې سفلې راونه لیږل شي، ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته د پاکستان له هیواده د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کارش دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي طور د ډاکټر صاحب عبدالله خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو د همکار مرکل خغلی مصباح سره واوریدا او په دې اړه نظر څرګنداوه چې افغان هیئت به د شانګهای په غونډه کې چې په دوشنبه کې جوړیږي په کومو مسلو باندې د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي او له کوم پیغام سره بزي مننه ترې کوو. اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت شو، یوسف خان زدران سره پاتې کیږو. یو اقتصادي خبرونه اورو.
فلیپین ته د کرنې او مالداري وزارت د مرستیال حشمت الله غفوري د سفر په مهال په افغانستان کې د بڼوالۍ پروژو ارزښت په کتو د آسیا پراختیایي بانک لخوا څو پروژې منظور شوې. د دغې وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي په دې ناسته کې دا پریکړه هم وشوه چې د آسیا پراختیایي بانک په 2021 میلادي کال کې له افغانستان سره 50 میلیونه ډالر اضافه مرسته کوي. ویل کېږي چې دا ناسته د هیوادونو د استازو لخوا د نظرونو د څرګندولو، د خصوصي سکتور لخوا د اوبو رسولو د څرنګوالي په اړه په فلیپین کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي په ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو نرخ لوړیدل د افغانستان په اقتصاد هم منفي اغیز کوي. د یاد کمیسون مرستیال منورشاه بهادری نن ازادي راډیو ته وویل د ګاونډیو هیوادونو د اسارو ارزښت کمیدل په وارداتي مالونو اغیز کوي او ورسره نرخونه لوړیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا وخت یوازې افغانیو د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت نه دی بایللی، بلکې ډېر ګاونډي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1.5 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ او یا پولا، یو انګلیسي پاؤنډ 9 افغانۍ او یا پولا، یو سدری 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم د مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه نورو مسلو ته ولاړ شو، د پاکستان په اړه یو رپورټ راخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف تر څنګ بل خپلو دوستو هیوادو هم د 2 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د پاکستان حکومت د بهرنیو پورونو د لګښتونو د ورکولو لپاره دغو پیسو ته اړتیا لري. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي، اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د پاکستان حکومت دا معلومه کړي چې لکومو هیوادونو به دا پور اخلي؟
بله، د پاکستان صدر اعظم پرون یعنی د اکتوبر 10 په تلویزیونی وینا کې ویلي چې حکومت به له سعودي عربستان او چین دواړو څخه د پور د اخیستلو غوښتنه وکړي. البته د دې هیوادونو ترڅنګ د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد مالی وزیر اسد عمر په مشرۍ پرون چهارشنبه په اندونیزیا کې د نړیوال وجهي صندوق یا ایم ایف له چارواکو سره هم خبرې کړې دي او د پور ترلاسه کولو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر په ویډیو کې چې پر فیسبوک او ټویټر باندې یې شته ویلي چې صدر اعظم له ټولو مخکښو اقتصاد پوهانو سره تر سلام مشورو وروسته د پریکړه وکړه. هغه زیاته کړه چې د دغو خبرو اصلي هدف به د ثبات احیا پر پروګرام چې د هیواد اقتصادي ستونزې تر کنټرول لاندې راوستل سي او څرخي. البته دا یادونه باید وسی چې پاکستان د 1980 لسیزې له وروستیو راهیسې څو ځلې ایم ایف ته مخه وراړوله ده، ورڅخه د مرستې غوښتنه کړې. په وروستي ځل اسلام آباد په 2010 میلادي کال کې له دې نړیوال مالی مؤسسې څخه د 6 میلیارد او 600 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړ چې ورته اقتصادي ستونزې چې نن پاکستان ورسره مخ دی پرې هوارې کړې. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي ستونزې ملامتي تر ډېره پر مخکنی حکومت وراچوي. عمران خان ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر د وروستي مالي کال په ترڅ کې په سلو کې 43% زیات او 13 میلیارد ډالرو ته ورسېد. نو ځکه دوی مجبور شوی دی چې د آی ایم ایف ترڅنګ اوس نور خپل ملګرو هیوادونو ته هم مخ کړي. البته دا هم باید وایم چې خان ویلې د خلګې ارامتیا تر بللې دي چې دوی کولای شي داستون زبرته جر اواره کې او چین او عربستان مخ کې هم له اسلام آباد سره مالی مرستې کړي دي.
د پاکستان د بودیجې کسر له تیر څخه پاتې وو، اوس څه شی د دې دلیل شو چې پاکستان داسې بیړنیو پورونو ته مخه کړي؟
ملکه چې په دې وروستیو کې راپورونه هم موږ تاسو اورېدلې دي چې د پاکستاني روپۍ ارزښت د رواني اونۍ په ترڅ کې تر ټولو ټیټې بیې ته راولوېد. د دوشنبې په ورځ $1 د 1.24 پاکستاني روپۍ سره بدلېده، خو د سې شنبې په ورځ بیا $1 $1.24 روپۍ سره بدل سو. دغسې چهارشنبه دا بیې نور هم راولوېده. نو بالاخره د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ویل چې د خپل هېواد د مالي بحران د متوازنولو لپاره دغو مرستو ته اړتیا لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر، و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي بلاخره مجبور دی چې د پیسو له نړیوال صندوق او همدارنګ له خپلو دوستو هیوادونو د $2 میلیارد مالی مرستې غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې، انتخاباتو او ځینو وروستیو مسلو په اړه څرګندونې کړي. حدیث پردیس دا مسایل تعقیب کړي دي، هم دا اوس سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، له تاسو به جزئیات واورو د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو داسې په لنډه توګه کوي راته وایي.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. نن د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ، البته د ملي اوالي د سترې مجموعې یا میسم په نامه باندې دوی یو مجموعه اعلان کړه چې د په دغه مجموعه کې د حزب اسلامي د مشر په ګډون نور ګوندونو مشران استازي هم برخه لري. حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پیل کې خبرې وکړې، دوی ویل چې په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې، البته اوبخې د تصمیم نیونې یو تشه رامنځته شوې ده او دغه تشه باید ډکه شي. د ده په خبره همدغه مجموعه چې دوی نن د موجودیت اعلان وکړ، دغه مجموعه به دغه د مهمو تصامیمو د نیولو دغه تشه ډکوي. د همداراز د افغانستان د سولې په رابطه وویل چې د افغانانو، د ټولو افغانانو په خاصه توګه هغه اغېزمنو څیرو مسؤلیت جوړیږي چې په افغانستان کې د روان جنګ د پای ته رسیدو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په رابطه باندې جدي انتقادونه وکړه. انتقاد یې دا و چې ښاغلي حکمتیار په خبره دغه پروسه، البته د انتخاباتو پروسه، یوه بېهوده او بې ځایه لوبه ده. خدا چې دوی پکې ولې ګډون کوي. دوی ویل چې د نه انتخاباتو نه ناسم انتخابات هم سم دي، دوی پکې ګډون کوي، اما ټول کوایف ته په اشاره سره ویل چې دا انتخابات اصلا نیست، درد نه دوا کوي او د ټولو مسایلو ته د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي. همداراز دا مسله هم ویل چې په ځینو ولایتو کې البته قصدن نامنې جوړې شوي ترڅو خلک په انتخاباتو کې ونډه وانشخېستلی. بلیانسه
دا راته وایي چې تاسو ویل چې یو شمېر نورو ګوندونو هم ګډون درلود په افغانستان کې په دې وروستیو کې، د افغانستان د نجات ستر ائتلاف په نوم باندې او داسې نور ائتلافونه هم رامنځته شو. تاسو چې دا غونډه وکتل، آیا هغې ته ورته یو څه او مهم ګوندونه په دې ائتلاف کې د سره څوک دي؟
ان صاحب، حکمتیار په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې دوی یو هدف دام ده چې د البته د انتخاباتو لپاره یو واحد نومان باندې کار کوي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره موقت حکومت خبره یې وکړه. په دې کې د افغان ملت ګوند مشر ثناګل شیرزاد، د ځینو نورو ګوندونو استازو برخه لرله، اما دوی په خپل حکمتیار دا خبره وکړه چې دا یو ائتلاف نه دی، بلکې د افغانستان د خبره د اوسنی وضعیت څخه د وټولو لپاره د مهمو تصامیمو د نیولو مرجع نشته. نو دوی هڅه کوي چې همدغه ستره مجموعه په دغه سی قوت بدله کړي چې مهم تصامیم هلته ونیول شي. نورو ائتلافونو سره توپیر لري او دوی ائتلاف نه کوي، ځکه ائتلافونو ښه نتیجه نه ده ورکړې، اما ضرورت ده چې ټول اغېزمن اشخاص تر یو چر تر لاندې راټول شي او د مهمو تصامیمو په اړه خپل دریځ ولري. بله،
ډېره زیاته مننه حدیث پردیس. و دوستانو، چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په نننیو څرګندونې خبر کړو. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه کې کړې دي. تاسو مقاله ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 3 بجو پورې اوریدلی شئ. راپورونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له کبله پاکستان سره د افغانستان تجارت کم شوی. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان تقریبا 80% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوی چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتی مواد دي د ایران نه، او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي، او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملي. ایرانیان هغه په خپل احصایه کې شاملوي، اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي. نو ځکه ایرانیان اکثره وخت خو چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دي، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد مليونه دي.
شغلی خانجان الکوزای وی پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لاګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي په نسن تخپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وی افغان حکومت له ایران سره په خپل سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایراني مالونو د اوشتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان الکوزای وی لبل ګاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم شوی چې دغه هیواد په ګمرکي برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکي اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي، او افغانان بل اخر مجبوریږي چې د بل لارې نه تجارت وکړي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده، د ترانسفر ډیټا او د پیسو د انتقال او وخت زمان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه په دن ایجنسۍ اخلي او هغه خازګانې دي د پرمټ په نامه او د اجازه نامې په نامه د دې په نامه باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې امریکا د سعودي عربستان د یو ژورنالیست جمال خاشقجي د لادرکۍ او د هغه د برخلیک په اړه پرمختګونه څاري، خو په دې اړه چې امریکا به له دې عمله له سعودي عربستان سره د وسلو معاملې محدودې کړي کنه له احتیاطه ډکې خبرې کړې دي. فرشته جلالزه یې په اړه رپورټ لري.
سعودي عرب او امریکا له څو لسیزو راهیسې ښه روابط لري. له کله راهیسې چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ قدرت ته رسیدلی، د واشنگتن او ریاد په اړیکو کې مثبت پرمختګونه لا زیات شوي دي. خو داسې ګڼل کیږي چې که د سعودي عرب د حکومت د سیاستونو مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي وژل سوی وي، د هغه د قتل دسیسه د امریکا او سعودي اړیکو ته مهمه ازموینه بلل کیږي. جمال خاشقجي 59 کلن و او په استانبول کې د سعودي عربستان له قنصلګرۍ لادرکه شوی دی. کله چې پرون د فاکس نیوز خبریال له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې که د جمال خاشقجي د قتل خبر تایید شي، له سعودي سره به د امریکا د وسلو معاملې محدودې کړي، ټرمپ وویل داسې حرکت موږ ته تاوان رسولی شي. ټرمپ وویل غواړي په دې وپوهیږي چې له خاشقجي سره څه سوي، خو پر سعودي عرب د وسلو پر خرڅلاو د بندیز لګولو په اړه زړه نازړه معلومېده. ټرمپ فاکس نیوز ته وویل زه فکر کوم چې دا موږ خوژولی سي، موږ کارونه لرو، ډېرې زیاتې معاملې لرو، زموږ هیواد شاید داسې حالت ته رسېدلی چې تر بل هر وخت په سوکالۍ کې دی. خو ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د جمال خاشقجي پر لادرکۍ خواشینی دی.
دی وایي دا ډېر خواشینونکی وضعیت دی، ډېر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې ځان د مسلې تل ته ورسوو. خلکو هغه لیدلی چې د قنسلګرۍ ودانۍ ته ننوتی، خو بیا چا نه دی لیدلی چې له هغه ځایه دې راوتلی وي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل نړیوال سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ او له سعودي عرب سره یې د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو معامله اعلان کړه. د سعودي عربستان د حکومت پر سیاستونو کلک منتقد ژورنالیست جمال خاشقجي له یوې اونۍ راهیسې لا درک دی. جمال خاشقجي د امریکا په متحدو ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې اوسېده. هغه غوښتل چې واده وکړي او د اکتوبر په 2 له خپلې نامزدې سره یو ځای په استانبول کې د سعودي عرب قنسلګرۍ ته په ضروري اسنادو پسې تللی و. د هغه نامزدې ویلي چې د قنسلګرۍ د ودانۍ مخکې جمال خاشقجي ته منتظره وه. هغه قنسلګرۍ ته ننوت او له هغې ګړۍ ورک دی. په ترکیه کې یو شمېر سرچینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي چې جمال خاشقجي به شای په استانبول کې د سعودي عرب په قنسلګرۍ کې وژل سوی وي. د سعودي چارواکو د جمال خاشقجي په قتل یا د هغه په لادرکۍ کې د لاس درلودلو ادعاوې بې اساسه بللی دي او رد کړي دي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ، یوار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي لولي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولای سي د رایې ورکولو له حق څخه کار واخلي. تما ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومټریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. د ګلبهار افغانستان غوړه لیگ کرکټ لوبو په ترڅ کې تیرش په پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 18 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد باید د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF او هم له دوستو هیوادونو څخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي چې د خپل پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د ورکسیوي خبريال په اړه له سعودي چارواکو سره خبري کړې دي.
دوستانو، ملالۍ بشیر واز ما معذرت ومنې، ما مخکې د فریبا ظاهر نوم واخیست. خبرونه درته ملالۍ بشیر درواورول، مننه ترې کوو. اوس هم یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لیا ده مواسي.
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زر غاگونه درامی درنو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنو اوریدونکو، تیر برخه که مو اوریدل چه موسا گل د خپل بخت د خلاصیدو لپاره لکفترو او تاوس دعا وکړه. اوس به اورو چه د چا سندره ویل په غم اوری.
وطن دیار په مخ وطن نوی، چې یار دې نوی څه وطن څه بے وطن.
ملنګا کار دې بس کچې زما در سره کار دې.
سردار خانه خیریت خوبه وی؟ نه سلام نه کلام، څنګه داسې په غوسه یې؟
غوسه به اوس در وخیم، پوی بشي چې لیو سیر نه څو په تیرې پخیږي.
وسړیا، تو خو مې یو ځل په خبره پوه که بیا
چپ. ستا خوله د میږې زړه دی لیوه دی، اوس راته نرمې خبرې کوي پسې شرمې خور لمسوي.
دا څه وایې؟ ولې به یې لمسومه؟ ته مې اوښیې.
بس بس، د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې. هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي.
ګوره سردار خانه، خدیجه ستا خور ده، د میراث حق در سره شته، خو ته په خدای باور وکه، په ما غریب مه کوه. کمې سپنه ورته کړی وي چې
مې اوس په سترګو کې لنقاورې مچوي.
خوشې تقریبان مې ته اوس په سړیتوب نه پوهېږې.
ته صبر، اوس به دې زه خوښ شم.
تازه خو لکه چې دواړه لیونۍ شوي که څنګه؟ خدای خیر، سردار اورو مزه دې نسم پریک دی ملنګ ته دم لاسونه دغه دې وخت هو پاسه
اول ته لاس را واسو وای خور دې راته لمسوي
اوس ته تاسو پریک دی دا خبر به بیا ورسته سره کینو
دې وای
اوه اوه دا دې څوک ظالمه الله
حاجری لته سره بعد از این گلبانو پیزنه ای آقا ورز مدو خود و دو شورا پا دوتر که ولیده
او خیلی پیجنو آقا ورز ید انتخاباتو ده گرد و ورد و خبری که ولی
ای وقسی ده گلبانو ده دیر تکره ده ده انتخاباتو پا کمیسون که خل ورد توکه لری
گلبانو ده پا خیر راشی
خیر حسی تاسی طولی ستری مشایی نن میترو بی بی تا ویل چه ما با گدر تا بیایی چلی انجون سارا پا انتخاباتو نوری خبریم بکم
هو گلبانو خوایی رختی اشپی که استاسو نبا کم چا دو منگیل زان سارا نوی را بری چلی دی جای خو گلبانو هم دو شورا دوتر تو با پکی بری
دی منگی غم دی نکی عجره دو منگی لزان سر راولی دی
سامده عجره دی دوی منگی ما توساتی خواه اوز بده انتخابات پا برا که نوری خبری مکو
گلبانو ما یا پخته نکولا
دیر خواه مهربانی وکا
ما به دلت خور رقم رقم خلق زنون کندیده بی نو سره چا در رای وچه بی
دا پختن یا بی باوری لعجره سرم با خود تاسی دستو که انتخاب کهی چه پا کار پو او صادق وی چه وطن تا خدمت وکی
خو گلبانو زین کورانه او سری میرمن دیتا نپریگدی چه پا انتخاباتو که برخو لری
تا خواهی تروری دا خبرشتا خو باید داری چه مگو تاسی سری او کورانه دا خوز دنو راقونو ترسنگ دا انتخاب او رای پاقم او پو هاو
ای شور مکاوی چه گلبانو مو پا هر چه خواه و پا هاوی
گلبانو زبی بی اجرایم اگه دو منگی می چه راوری دی زم یو پختنه در نکاو
بی بی حاجری مننه چه زما دا پارا دی منگی راوری دی بس نو یوانا سل پختنی خواه که
پختنه می دادا چه کچو که یو کاندید تا رای واچوی اگه بل کاندید زوروار یا ظالم بی رای چون که تا خوب کم زرار نشی رسولی
دا دیر خواه پختنه دا در رای چول پا وقت که ایت سوک پدی نپویگی چه تا چا تا رای واچوله خواه اوس دا وای چه تاسی با سه دور شخص تا رای چوی
دا سی چا تا چه پووی وطن او خلق پیگران بی
دیر خواه نور با سو گوایی
چه وطن تا خدمت کولیشی پدی پس با نگرزو چه تا یا ناری نی یا خزا یا دی دیر قومی او یا دی آقا بل قوم یا پا دی جبا خبری کوی او یا هم پا بلا جبا
آفرین بی بی حجری تروری دیر خی خبری دیو کری خدای دیو که چی دکلی ولش طول خزی پا دی خبرو او پوهیگی
دل آسونو تناکی می درد کوی کاش که تا ناکل آسونه می ده زیر پایی دو گوشده پا ده کریزو تکور کری وای
از رو ده بدموشه سلام علیکم
وعلیکم سلام خدای داده دل کم علاکه ده مرخیری غنده راشین سوی تا وای که
ده مرخیری غنده نایم راشین سوای رو ده بدموشه پا تا پس راغلم چه پا گرده ده زوانان و شورات ورسو او کلی ولست ده خیر کم کار پایل کو
خودی کلی چه راغلی
خواه دوایا چلا دی وچ توتنا روباب جوڑا ویو کسرینده
خدای دادا لعقل نبار بادا ده خوڑ پور غاڑ ده دلاور خان ده قانه نگوری چه ده سیلاو پو مخوطه وی چه ده دلاور خان زمکل سیلاو نبچ سی توای که
پا دی خوزم پایگم خوزرو دی پتماشا ماوی تبلا دی وچ توتنا روباب جوڑا وی چی دوی کار که وی نو تبا ورطا رو باب غاگه وی
تو مستی مست وای که زد خان دلاور خان ناظریم دغا وچه ونم آل تا دوچی پا دیوال که زای پا زای که و دعا کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي.
راغلي و بوله
هغه څنګه ته وایې ښه؟
هغه داسې چې زړه د بدمشه زما خوا کې راغلې وه، مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله.
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې، د موسی ګولي په کیسه کې نه یې.
ساده ګله، ته د شونډې مه زړوه، زړه د بدمشه خدای داد یار دی، تر داده پورې پرېږده، ساده خوشحالۍ خبره کوم.
ووایه موسی ګل نوکر دې درته غوږ غوږ دی ته وایې ښه؟
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه.
وی رښتیا؟
هو، ویل یې چې په زرپوري ولوار نه اخلو. مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی، آرام دی.
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه، کوی چې ډېرې خوږې رالګي.
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی، زړه د بدمشه خیخي درسره کوي.
ووایمده څومره ښه خلک دي، خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي. ته وایې
ښه؟ وارخطا کېږي بانا، که خدای کول هر څه به وشي. او خو یوه خبره یې کوله، هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو، خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي.
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي، هغه خو د زرپري حق دی، ورجار به کو. خو خدای داد ګولیه،
وایه
ته دا وایه چې موسی ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی، کاسې خوب ویني. ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم. دا خو ویښ یم.
مولوی صاحب
سردار خان خیریت خو به وي، ما ته دې غږ وکړه.
هو مولوی صاحب، پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی.
خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
مولوی صاحب ډېر بد رانه شوي دي، زما د خور میراث.
خاخا رښتیا هغه خبره څنګه شوه؟
لوی ظلم رانه وشو، د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه.
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي، ولې دې داسې بد کول؟
بس د شیطان مې ومنل، ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده. نو تا څه ګمان کاوه؟
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور اتلم سوي چې له مانه میراث واخلي. خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي، له پیښې نه تیښته نشته. بیا پام کوه، او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه.
خو مولوی صاحب ملنګ مې سخت واهه، زه وایم هسې نه چې به مې خور کونډه شي او هم زه به بردي شم.
خوله دې په خیر خلاصوه، ملنګ جوړ تیار دی، زه له واقعي خبر شوم. الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون سختن نه شوي او خور دې هم کونډه نه شوه.
رښتیا مولوی صاحب؟
هو، بلا هوا او برکت نو،
شکر خدای،
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و.
الله شکر مولوی صاحب، په خوله دې څو برکت.
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې، نو ځان د خدای په لاره برابر کړه، ورشه له خور او اوښي دواړو نه عذر وغواړه، بخښنه ترې وغواړه. د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړی، ته هم ورکړه.
بلی د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي، تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 245 برخې ته غوږواس. وړاندې د ډرامې موضوع اړوند یو بحث ته مو زه یوسف زدران هر کلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو استازي په کلي کې د رایې د څرنګه کارونې په اړه عامه پوهاوی ورکوي. ستاسې په نظر کله جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې لنیولو پرته رایه په ښو معیارونو برابر کاندید ته ورکړل شي، نتیجه به یې څه وي؟ ولې باید صادق وطن دوست کس ته رایه رایه ورکړو. وړاندې په همدې موضوع له تاسې درنو اوردونکو او د خبرونې د میلمنې صدف په پلزی سره خبرې کوو چې تاسې درنو اوردونکو هم کولی شئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، تر څنګ یې کولی شئ چې په 0 9 2 0 3 5 4 0 او 0 2 2 5 5 شمېرو مخامخ راسره اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې ستاسې اړیکې هم ځوابوو او تر څنګ یې ستاسو غږیز پیغامونه هم رارسیږي. په پلزی مخکې به تاسو ته راشو. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ. تر څنګ په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې باید صادق، امین او وطندوس کس ته رایه ورکړل شي. دا معیارونه تقریبا په ټوله نړۍ کې په پام کې نیول کېږي. ولې په افغانستان کې هم وخت نا وخت سرویګانې شوي دي، خلکو ویلي دي چې دوی به همداسې کس ته رایه ورکوي، بیا چې انتخابات کېږي بیا وروسته په دې اړه انتقادونه هم موجود وي، نو ولې باید دا معیارونه وړاندې دي چې رایه وکارول شي، په پام کې ونیول شي؟
تر ټولو لومړی تاسو د راډیو ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې ښه به وي. راپسو د انتخاباتو بس ته پرشته هم انتخابات هر هیواد دیموکراسي هغه بنسټ ارزدي. او بل خبره تر ټولو مهمه ده چې کله چې په نړیواله کچه په یو هیواد کې د دیموکراسي هغه احد ټاکي، یعنی دا چې خلک څونه دیموکراسي ته لیواله دي او څونه دوی د دیموکراسي په لور روان دي، د دې د رایو په اساس د معیار ټاکل کیږي. را پسو د افغانستان انتخاباتو ته دا چې ولې باید یو صادق او امین شخص رای ورکړل شي. رای ورکول دا خپل یو امانت دی چې موږ یو چاته ورکوو، او تبید چې باید امانت امین کس ته ورسپارل سي. کله چې موږ راځو انتخاباتو ته او کاندیدات نو نوملړی لاندې شي او ورپسې دغه پروسه ته کیږي تر یو حد رسیږي، موږ د دې لپاره چې خپل د هیواد لپاره مو یو څه کړي، برعکس هغه د لومړیو کومو معیارونو لپاره چې کاندیدانو زموږ لپاره په نظر کې نیولي هغې ته ګورو. مثلا ځینې وایي چې مثلا ځینې ډېر داسې پیښېږي چې د قومیت په اساس یو چاته رایه
ورکوي. فکر نه کوي په همدې وړو حلقو او کړیو کې موږ لا هم ګیر یو.
مشکل همدا دی، مشکل همدا دی چې موږ اوسه پورې دې ته نه یو متوجه شوي چې موږ تر کومه حده حق لرو او دغه رایه زموږ د هیواد د سرنوشت لپاره څونه مهمه ده. اوس وګوري موږ چې کله رایه ورکوو دې ته فکر نه کوو چې څه ډول یو کس رایه ورکوو، دې ته فکر کوو چې دغه نفر موږ ته د رایې په مقابل کې څونه راکوي.
دغه کس برنامه ته وکتل شي، څه پروګرامونه لري، پر
دغه کس دې ته نه کتل کېږي چې هغه نفر څه اهداف لري، کم معیارونه لري، آیا واقعا دی په دې توانیږي چې دغه مشکلات چې موږ لرو دا حل کړو. اوس تاسو یو کوچنی مثال درکړه، مثلا ځینې داسې کسان هم شته چې د دې تحصیلات دې ته نه دي برابر چې دې باید رایه ورکړي، دې ته دې رایه ورکړل شي. مثلا یو نفر که تر لسم صنف یا یولسم یا نهایت تر دولسم صنف پورې درس ویلي، هغه څنګه کولی شي چې زموږ امانت چې موږ ورسپارلی دي هغه دې خیانت نه کړي؟
دا کسان چې دوی لوړ تحصیلات نه لري یا په چارو ښه پوه نه وي، دوی ته به سبا اسانه
غلطېږي. د کاندیدانو یوه خبره دا ده چې د دې مسؤلیت هغه کسان چې زموږ د استازو په توګه د ملت کور ته ځي، هلته زموږ استازیتوب کوي. موږ چې کله صادق انسان ته رایه ورکوو په دې معنا ده چې موږ د ځان لپاره، د اولادونو لپاره، مو د دې هیواد راتلونکي لپاره یو کار کړی دی.
خو په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوی دی؟ فرضاً په تیرو انتخاباتو کې یوه سروې چې شوې وه ویل شوي وو چې 90% افغانان په دې باور دي چې دوی به په فساد تورنو کسانو یا کاندیدانو ته رایه نه ورکوي. ولې وروسته بیا چې څه وشول، اوس د انتخاباتو په اړه څه نظر دی؟ یعنی فکر نه کوئ چې دا خورا زیات واټن لري او یو بل خلاف کار دی؟
ما مخکې وویل نه چې وزنه یې چې موږ له دغې وضعیت نه یو خلاصوي او نه به خلاص هم سو تر څو پورې چې ځان د ګټې څخه علاوه مو د هیواد د ګټې په اړه
فکر نه کوي. خبره یو ډول وي او عمل کې بیا چې عمل ډګر ځای بل
شي. او بل دا چې موږ چې کله کمپاینونه کیږي د هغه کسان چې رای ورکوي د هغو لپاره یو څه ویل کیږي، په عمل کې بل څه کیږي. لکه تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه، او له دې سره هغه کسان چې رای ورکوي دوی دغه ته فکر نه کوي چې نن موږ ته څه کیږي، دوی ته د فکر کوي چې سبا او بل ورځ موږ د هیواد لپاره، زموږ د اولادونو لپاره څه کیږي.
یو ورځ دې په نظر کې نه نیسي. اوردونکو ته ورګرځو چې موږ ورته اړیکو شمیرې بیان کړې وي. لومړنی اوردونکو را سره شته، تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي. تاسو دا وخت را سره وسلې، ځان بخپل معرفي کړی، دغه په ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، تاسو او د حاضرې راځي ټول او رسونکو کارکونکو ته سلامونه لیکي. هیله وړاندې کوم چې زه په چیرې تر وو جوړ به حق پرانو پیل کړی.
ډیر مننه. ځان معرفي کړو.
تاسو همیشه نه ګډونوال نور مرجان زیرک د خوصو لاندې در سره تماس.
نور مرجان، مونږ په دې غږی کو چې ولې باید صادق او وطن دوست کس ته رای ورکړی شي، تاسو په نظر ولې؟
مننه کوم دران صاحب، لکه څرنګه چې موږ ګورو هغه څوک چې یو چا ته رایه ورکوي درې دغې ستونزو سره موږ مخ یو مخ یو، چې که چېرته یو چا ته رایه ورکړل شي او بیا یې تېښتې دا د م نه کتل کېږي، او حد یا کل دغه د کاندید چې یو کله ځان کې پارلمان ته یا انتخاباتو ته دروي، حد یا کل هغه څه په ځان کې ورته ګوري چې مثال زه به تا ته دا وکړم زه به تا ته دا وکړم، خو چې کله یو څوک رایه ورکړي هغه ټول هغه څه سرته کېښودل شي. خو زه بیا وایم ملت باندې دغه قوم چې داسې سړي ته رایه ورکړی چې هم اسلام ته خدمت وي هم ټولنې ته خدمت وي، موږ وکیان چې دغه ستونزو مشکلاتو سره مخ یو چې نن دغه ګور د مشکلات موږ مخته پرتله دي لمه چې نه مې انتخابات کله ګډون کوو دغه سلیمان ته رای ورکوو چې حد اقل د ایجاد تنه کېدل کېږي دغه تنه کېدل کېږي کوت موږ راځو معلومه
وړاندیز مو تر اوردونکو ورسېدو اتمن ساسو دا ډول سرګندونه او ټینګار به اتمن یو وخت تاثیر او غیز لري او نتیجه به ورکوي. بل اوردونکو ته ورګرځو چې دای څو وړاندیز لري او په دې اړه څه نظر لري دا وخت تاسو را سره ستړي مشي. بلې مهرباني اردن کی خبر نه کوي نو تبن بل ته نوبات ورکو شمیرې مو دی 0995340 او 0922255 په شمیرو سره مخامخ اړیکې نیول شي، او کولای شي کس زمونږ اړیکې خراب بوختي وي یا تاسو اړیکې را سره نه وسلېږي یا د خبرونه وخت کم دی نشوي اخیستلی نو په 0895 01 07 07 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدي دا هم مونږ ته را رسیږي. دا وخت نوبت بل اردنکو ته ورکو را سره ستړي مشي.
بلې زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو اغلې فوفزي خور ته سلامونه وړاندې کوم.
ډېره ښه
موضوع ده.
ډېر مننه. وعلیکم السلام. نو په قریشه پښتون خبرې کوي، باید صادق وطن دوست کس ته چې رایه ورکوو ولې ورکړو؟ په دې باندې خو تل ټینګار شوی دی.
اصلا کدا خبره د قرآني لږه څخه چړو او زموږ سالار هم چې زموږ سالار زموږ رانما او زموږ لارښود قرآن دی. خدای تعالی وایي ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصالحین، وایي کسانو چې ایمان مو راوړی اول خپله د خدای وویریږي او دوهم د صادقینو سره اوسئ. معنا دا چې یو سړی که ملګرتوب هم کوي کوي کرا صدر شم کوي او کرایې هم ورکوي باید صادق سړی ته ورکړي. دا معنا دا ده که یو سړی صادق سړی مختار کړي د ټولنې دپاره یو آسایش او د انسان دپاره په آینده کې یو ابرو مابین ته راوړي. او بله خبره دا ده که چېرې یو سړی د خپل رایه پیسو په مقابل کې خرڅوي، دا اصلا د خپل فرهنګ او د خپل هویت او د خپل مینه د خپل د وطن خرڅېده دي. دغه په آینده کې وده ته په درد هم خوري، د مشکلاتو ته هم په درد هم خوري. او که چېرې صادق سړي ته رایه ورنه کړي دا په آینده کې د کورنۍ ته وټولي جامې ته درج سر وي. خبره دا ده چې انتخابات خو څو واره شوي دي. تېرېږم ستاسو ته مېلمنې ته یم. پوښتنه دا ده څه نا څه اما ځان چې مخکې شو مخکې اوس څه نا څه آګاهي هم د انتخاباتو په باره کښې ورکول شوې ده. مېلمنې ته یم. پوښتنه دا ده مخکې هم خلکو رایه ورکړي دي خو لیکن بیا پښېمانه شوي دي، ولې دا صادق سړي ته صادق شخص ته که رایه ورنه کړي په آینده کښې پښېماني هم
لري.
د پخوانیو انتخاباتو او د اوسنیو انتخاباتو تر مابین فرق په څه شي کښې، یعنې څومره به ډاډه یاست چې دا اوسني انتخابات چې را روان دي شفاف وي؟
دا چې څه ډول کسان ورته ولاړ دي که تر ډېره په دې وغږېږو شفافیت یې تر ډېره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حکومت کار دی. حتمن په دې به اړه موږ ځانګړې خپرونې هم لرو. بل اردونکو ته وخت ورکوو، دا وخت تاسو را سره ستړي مشئ که لنډ نظر مو واورئ. او پوښتنه دا وي چې ولې باید صادق او امین کس ته رایه ورکړو؟ چې تاسو د تېرو انتخاباتو څخه څه نتیجې ترلاسه کړې دي؟ مهرباني.
دا زدران خو دا خو دا چې نتیجې خو رښتیا هم مخکې ډېرې غلطې ترلاسه کړي، خو کښته دا چې د افغانستان خلک بېچاره داسې د څو روپیو ته مثلا هغه ورکوي سات ورکوي او دې ته په کیسه کښې نږدې غریبان د یوې مالکار خاطر هم دا کار کو پوه شي. بل داسې دي چې اکثره خلک چې دي بې سواده دي، ملامت نه دي، دی بېچاره ګان به څه وکړو؟ په دوی نه پوهېږي چې دا آینده کښې ما خرپ وطن ته مې خدمت نه کوم.
نو تاسو د کوم ځای زنګ وهلی دی؟ اصلا که ځان د معرفي کړی وای ښه و چې نوم دې هم ویلی وای. اول ته دا وضعیت څه ډول دی؟ فرضاً د راتلونکو انتخاباتو لپاره پلان څه دی؟ د خلکو په منځ کښې تصویر څه دی؟ چا ته به څه ډول رایه ورکوو؟ یعنې هلته هغه صداقت، وطن دوستي، دغه معیارونه او ځانګړنې په پام کښې نیول کېږي که نه؟
خپل
نظر مو څرګند کړ د سیمې وضعیت مهم راته ویل ډیره زیاته مننه سیلاب ورور چې د میدان وردګو نوم را سره اړیکه نیولې وه اردن کې را سره مسلسل شته نو وخت درکو ځکه چې مونږ غواړو ستاسو نظریات ډیره په خپرونه کې ولرو چې که داسې په ښه معیارونو برابر کسانو ته رایه ورکړو نتیجه به یې څه وي د نتیجه له تاسو اخلو او تیر ته په کتو باندې تاسو که مقایسه وي حالت راته ویل لا به ښه وي مهرباني دا وخت تاسو راسره لطفا وعلیکم السلام ځان معرفي کړه ورور ساسو نظر دے دغه خالد خان ولی دا وړاندیز مو هم چې پاک خلکو ته رائے ورکړي چې
مکیه مازمی قران وهلی دی هغه ته وزور
کار نه ده ساسو پیغام مو خیر سره لړی کنه مو بل اردن کې چې ممکن ورسته اردن کې وخ ورکو ستړي مشه په خبرونه کې را سره لطفا خبرې وکړي چې خبرې نه کوي د اردن کو نظریات مهم سره واوریدل امغه معیارونه باندې ټینګار کوي چې مخکې مونږ تاسو پرې خبرې وکړې ښه نشته بلې را سره لطفا خبرې وکړې فکر مې کوچاړي کوم مشلې دلې دا
السلام علیکم نوم احمدی ام دا لوګر ولایت نه اړیکې نیولې
وعلیکم السلام احمدی صاحب ستاسو نظر به د موضوع په اړه څه وي کوم معیارونه برابر کسته کرای ورکړل شي ګټه به بیرته تاسو ته رسیدلې وي مهرباني اړیکه شلیدلې ده مونږ دا خبرې د پوهاوي د خبرونه داسې وخت مخته وړو چې په اتلسم د میزان ټاکل شوي د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي په بل ځای صاحب د اردنکو نظرونه هم وو یوه پوښتنه هم وه بیا څو پوښتنې نور هم پاتې دي که لنډ لنډ سره جمع شي
په پیل کې یو دوست مو د توپیرونو په اړه وویل چې د پخوا څخه تر اوسه به څه توپیرونه رامنځته شوي وي تر ټولو ستر توپیر همدا دی چې زموږ د عامو خلکو په ذهنیتونو کې نسبت انتخاباتو ته اوس یو دول خوشبینی کاری کله دی خوشبینی څخه موږ مثبت استفاده وکړو ګټه زین واخو دا بډې راشوي او پټول کی اته خپل ایغه چا سره ور کوي چې پوهیږي چې دا کوي سي د دغه امانت څخه شاته ساتنه وکي
او پټول کی یو توپیر شاید چې ما احساس کړی ځوانانو تر ډیره را دنګلې دي دغه ډاکټر ته چې غوي تحصیل
کړو ته هم دا خبره ده ما مخکې هم یو خبر ته اشاره وکړه چې هغه کس چې تر لسم صنف پورې درس ویلی دغه څنګه کولی سي چې قانون جوړ کړي او څنګه کولی سي د اساسي قانون ماده تحلیل کړي نو کله چې پخې دونی ظرفیت نه وي یعنی دونی ورتیا ونه لري څنګه کوي سي چې سوس امانت څخه شاته ساتنه وکي
په انتخاباتو کې د ګډون موضوع د پوبلزې سب چې تیر انتخابات پکته شاید ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې ګډون یا داسې نو ولې په ملي پریکړو او مسایلو کې د ولس اراده مهمه ده د ولس اراده مهمه ده د دوی ګډون مهم ده
په دې خاطر چې هر تصمیم چې دوی نیسي د ایواز د دوی د راتلونکو لپاره یا د سبا ورځې لپاره نه بلکې د دوی د اولادونو د دوی د هیواد او د ټول افغانستان راتلونکو موضوع پکې کې مطرح ده تبې د تصمیم به دوی په خپل نیسي په دې خاطر به دوی په خپل نیسي چې په هر هیواد کې کله چې انتخابات کیږي که هغه د پارلماني ټاکنې وي او که احیانا ولسمشریز ټاکنې وي د خلکو هغه کم باور چې په ځان یې دی هغه په حقیقت کې د دې رایې په اساس دی نورو ته ورکوي نو واضح ده چې د خلکو رایه د دې نظریه مهمه ده که اوس موږ په تیر وختونو کې کتلې د ډېر وخت د حکومتونو په مقابل کې انقلابونه رامنځته شوي دي لته همدا دی چې د دې په خوښه نه دي کله چې دې په خپله خوښه یو څه ټاکي باید هغه خوښه یې په یو معیار برابر وي چې دغه هیواد دغه ټولې مشکلات دغه ستونزې دغه له منځه یوسي
او ډیرو خلکو بیا په خپل رایه باندې هغه حکومتونه نړول دي چې کلونه کلونه حاکمیت درلودو په غزي کې او سیاسي پښتوانه درلودله پاکستان تیر انتخاباتي خو مثال کې دل شي دی
بله هم داسې ده په دې خاطر چې د دې په پیل کې انتخاب چې کړی دی هغه شاید احساساتي کړی یا د زینو خپل شخصي منافع ته په کتو سره هغه انتخاب کړی کله چې موضوع د ملي منافع وکیږي یعنی بیا هغه وخت مردي تړکیږي چې نسبت خپل ځان نیواز نه بلکې د ټول هیواد د ګټو د پاره فکر وکړو یعنی فکر وکړو کې په تیرو انتخاباتو کې دغه معیارونه په نظر کې نیول شوی وای شاید موږ ډیر مشکلات سره نه وای مخ شوی کله چې موږ یو چاته رای ورکو دغه تحصیلي درجه ته ونه ګورو دغه صداقت ته ونه ګورو چې د هیواد څه کړی دی دغه بګراوند ته ونه ګورو نو څنګه موږ کولای شو په چا باندې اعتماد وکړو چې رای ورکو تبې دې اډیقل یو چاته تحصیلات او تو نی باید په دې پوه سو چې هغه نفر ته چې موږ رایه ورکوو هغه د دې وړتیا لري
او قومیت او ژبه او جنسیت دغه موضوعات په نه پام یعنی هغه معیارونو ته چې تاسو اشاره وکړه کوو چې ستاسو په نظر دا به ګټه بیرته ولسته رسېدلې وي. صدف پوپل ځای په خپرونه کې ډېره زیاته مننه چې راسره ګډون وکړه. اوردونکو له تاسو نه مننه د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. منندوی دوی چې راسره په کم وخت کې حاضر شوئ بحث مو راسره وکړئ. ولې درنو اوردونکو پوهېږم چې د موضوع په اړه ستاسو ګڼ پیغامونه پاتې دي. کولی شئ راته پرېږدئ. زمونږ یو غږ ثبتوونکي ماشین شمېره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. په راتلونکو څو ثانیو کې د دې ساعت وروستي مهم خبرونه اورو. زه یوسف ځدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.